السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجیش وینن دوشنبه د قوس یا لندې ولسم او د دسمبر 8 نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي ځانګړي استازي د دوه فورم په څنډه کې په افغانستان، سوریه او افریقا کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره پر رواني مبارزه خبرې کړې دي. دغه وزارت پرون یک شنبه یو خبر پانه کې ویلي چې فیصل بن عبدالله الحنزاب د خبرې د همدغه هیوادونو له استازو سره په دوحه کې په جلا جلا کتنو کې کړې دي. خبر پانه کې د داعش د اوسنی ګواښ او دا چې له دغه ډلې سره مبارزه څه ډول روانه ده معلومات نه دي ورکړل شوي. فرانسوی څیړونکو او چارواکو د 13 نومبر میاشتې په 14 ویل داعش اوس مهال په افغانستان، منځنی ختیځ او افریقا کې فعالیت لري چې په خواته په کتو یې وړتیا کمزور شوې. دوی دا څرګندونې د پاریس د خونړي برید په 14 کلیزه کې کړي. هغه برید چې د داعش څو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو 113 تنه پکې ووژل. د جرمنی په فرانکفورت ښار کې لزګونه افغان فعالانو او ځوانانو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه غونډه وکړه او د ملي ډیالوګ یو جدي اړتیا وبلله. د افغان ښځو د کار، زده کړو او ټولنیز ګډون له حق څخه دفاع د دوی د بحثونو د سر موضوع و. د ملي مرکې تر عنوان لاندې دغه غونډه د دسمبر په 6 جوړه شوې وه، خو خبر پاڼه یې پرون ماښام ازادي راډیو ته ورسېده. د دوی د خبر پانی لمخې تر هغو چې د افغانانو بیلابیل نظرونه او غږونه وانوریدل شي، افغانستان ثبات او ښې راتلونکي ته نشي رسیدلی. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم، کار او سفر په ګډون بیلابیل بندیزونه لګولي چې وخت ناوخت یې نړیوال بنسټونه او افغان فعالان په اړه اندېښنې څرګندوي. ټاکل شوی د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن دوشنبه لندن ته ولاړ شي او هلته د بریتانیا په ګډون له خپلو اروپایي متحدانو، فرانسې، جرمني او ایټالیا سره وګوري. دغه بحثونه به له روسیې سره د سولې پر پلان او دغه راز اوکران سره د پوځي مرستو پر دوام متمرکز وي. د لندن بحثونه د امریکا په فلوریدا کې د اوکراینی او امریکایي چارواکو تر درې ورځنیو خبرو وروسته پلان شوی دي. که څه هم د دوړ لوري دا خبر مثبت بللی، خو د پاموړ کوم پرمختګ پکې ونه شو. د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي خپل وروستي هڅه کوي چې د روسي او اوکراین ترمنځ جګړه ودروي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هوډ لري چې ځواکونه د سوریه د جنوب په حایل زون کې پاتې شي. نوموړي پرون یک شنبه له خپلو سفیرانو سره یو غونډه کې ویلي هیلمن دی چې د سوریه د جنوب د غیر پوځي کېدو په اړه هوکړه ته ورسیږي، خو په وینا یې بیا به هم حالت خپل ځواکونه ساتي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د سوریې لنډمهالي ولسمشر احمد الشرع اسرائیل نورو هیوادونو ته د کړکیچ په غځولو تورن کړ. د جرمني خبری اجانس د راپور لمخې د الشرع اشاره د سوریې په جنوب کې د اسرائیل دوامداره هوایي بریدونو او بمباریو ته وه. اسرائیل تیر کال د بشار الاسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته د جولان لوړو او سوریه ترمنس حایل زونته چې د ملګرو ملتونو لخوا اداره کیږي پوځیان واستول. اسرائیل دا کار د ځان د خوندیتوب او له هغه ځایه د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره مهم بولي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو هغه کارکونکي چې په کور کې نیول شوي وایي د دوی پر کار د بندیز له کبله ګڼ شمېر پروژې درېدلې. د طالبانو حکومت د دوی پر څو مهمو چارواکو د استرالیا بندیزونه غیر عادلانه بللي، خو د ښځو فعالان بیا د دې بندیزونو ننګ کوي.
ان فشار های سیاسی می
تواند سیاسی فشار کولای شي چې طالبان په نړیواله کچه نور هم منځوي او ته نړیوالو پام یې ور بیا د افغان په وضعیت راوړوي.
تورخم کې مو د بندو لاریو د چلوونکو ستونزو ته هم کتنه کړې. پاکستان نه د افغان کډوالو د اخراج ته په هم ګړندۍ روانه ده. افغان کوچان وایي چې دوی هم متاثر شوي.
دوره مالداري غانې په نیم نیم ریټو باندې رمی مالونه په نیم نیم ریټو باندې سره ورکړه او اوس فاته مشندریانې دي کورونه زیه مشندریانې پاتې.
نور راپورونه هم شته. هله د خبری مجلې تر پای را سره پاتش.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم بومنه راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې د دوی پر افغان خزینه کارکونکو محدودیتونه په افغانستان کې د دوی د ماموریت وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د خزو څنګه ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقوقو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي او د دوی د ژوند ژغورنې خدمتونه نور هم له خطر سره مخامخ کوي. طالبانو د روان کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکو په کابل او څو نورو ولایتونو کې د دوی دفترونو ته لننوتو منع کړي. همدغه په کور کې نول شوې خزینه کارکونکو بیا وایي چې د دوی پر کار له بندیز وروسته د اړمنو خزینه افغانانو ملاتړ کمزوري شوی او له دوی سره د ملاتړ ګڼ شمېر پروژې ټکنۍ او یا هم درېدلې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو شمېر خزینه کارکونکو وایي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا پر دوی لګول شوی کاري بندیزونو لرې کولو لپاره هر ډول هڅې وکړي. له دې ډلې یوې خزینه کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه خزینه کارکونکو ته سخت اړتیا لري ځکه په خبره یې دوی نه یوازې د نورو مېرمنو درد او اړتیاوې ښې درکولی سي بلکې د کلتوري حساسیتونو او ملاحظاتو په پام کې نیولو سره دوی ته اغیزمن او باوري خدمات هم چمتو کولی سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په څنګه کې کار کوي وایي چې د طالبانو محدودیتونو دوی اړمنو ښځو ته د رسیدو مخه نیولې او د پروژو ځینو تمویلونکو یې هم فعالیتونه محدود یا بند کړی دي.
همدې مسایلو له وجې نه چې خزنو ته پکې زیاته برخه نه ورکول کېدله د کور نه کارو یا سهو ته نه ورتګو یا د همدغه حکومت لخوا بندیزونه نورنارانو زیاتره پروژې ودرولې. زمونږ هم یو غټ فند چې مونږ د راخستو تیر کال هغه ودرېدو نو مطلب هغه اکټیویټیانې ټولې بندې شوې. نو دغه یو غټ هم دی چې بجټ کله کم شي نو سټاف هم کمیږي، د خزنو سټاف هم کمیږي، بیا نشي کولی چې
دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د دوی په دفترونو کې د ښځو په کار محدودیتونه په دې هیواد کې د دوی د ماموریت د ترسره کولو لپاره د یاد سازمان وړتیا کمزوري کوي. د دې سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې دا محدودیتونه د ملګرو ملتونو په منشور کې د بشري حقوقو او برابرۍ له بنسټیزو اصول سره په ټکر کې دي او ملګری ملتونه یې په کلکه غندي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې درې میاشتې کېږي چې افغان خزینه کارکونکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته لورتلو منع شوي دي. راپور کې راغلي چې په دې موده کې افغان خزینه کارکونکي له کوره کار کوي خو ټینګار کوي چې څومره دا محدودیتونه دوام وکړي د ژوند ژغورنې خدمات وړاندې کول به همره له خطر سره مخ سي. یو ان وومن ویلي چې د افغان خزینه کارکونکو ځای په دې ادارو کې نسی نیول کېدای او دوی پر افغان خزینه کارکونکو او قراردادیانو د بندیز لرې کولو غوښتنه کړې ده. راپور کې زیاته شوی چې د ملګرو ملتونو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو په افغانستان کې د دې وضعیت په غبرګون کې اضافي لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي او د خپلو اصولي او اړینو فعالیتونو د دوام لپاره لارې چارې ارزوي. وړاندې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي باید دفترونو او کاري ځایونو ته خوندي لاسرسی ولري تر څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسیږي چې تر ټولو ورته ډېره اړتیا لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په ملګرو ملتونو کې د افغان مېرمنو له کار کولو منع کول د دې هیواد داخلي مسله ده او په دې اړه پرېکړې باید ټول اړخونه رعایت کړي. د طالبانو حکومت د 2023 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو د خزو په کاربندیز ولګاوه چې مخکې د 2023 کال په دسمبر کې په نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي سازمانونو کې د خزو په کاربندیز لګولای و. له دې سره په ملګرو ملتونو کې ځینې ښځینه کارکوونکو د یوې مودې لپاره ځینې مقررات عملي کړل، لکه محرم سره یو ځای او یوازې د خزو لپاره په سیمو کې کار کولو ته دوام ورکړ. تر هغه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما دروان کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې طالبانو په کابل او نورو ولایتونو کې د دوی د دفترونو ته د خزینه کارکوونکو د ورتلو مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 10 د بشري حقونو د نړیوالې ورځې سره سم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته د ښځو په کار محدودیتونه او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز په ګډون ځینې سخت قوانین پلي کړل. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې له ښځو سره د اسلامي شریعت پر بنسټ چلند کوي، خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو په مقرر ډول دا اقدامات د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض بللای دی.
همدا د ښځو د حقونو په موضوع کې پاتې کیږي. د طالبانو حکومت د استرالیا له لوري د دوی پر څلور لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه بللی دا، ځکه چې د استرالیایي چارواکو په وینا د لوړپوړو طالب چارواکو پر ښځو بندیزونو کې پراخ رول لوبولی دی. یو شمیر ښځینه فعالان بیا د استرالیا د حکومت دا ګام ستایي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
یو شمیر افغانی خزی او نجونی وای د خزو د حقونو د ترلاسه کولو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادعا ناسمه او پنجونو د لازیاتو فشارونو د راوستلو ښکارندوی کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت لوري د طالبانو په څلورو لوړپوړو چارواکو تر بندیز وروسته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ادعا کړی چې د دوی د هڅو په پایله کې افغان میرمنو د خپل حقونو د غوښتلو جرأت پیدا کړی. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو د دې وزارت د ویان سیف الاسلام خیبر یو غږیز پیغام خپور کړی چې د استرالیا د بندیزونو په خبرګون کې د یادو څرګندونو ترڅنګ پکې ویلي کوم هیوادونه چې دا ډول بندیزونه لګوي په خپل د بشري او د ښځو د حقونو ترغړون کړي او په خبرې هغوی نه د ښځو د حقونو په تعریف پویږي او نه هم د بشري حقونو پیروي کوي. نو موري دا کړی چې د غړول هیوادونه غواړي خپل کلتور او دودونه په افغان مرمنو تحمیل کړي، خو یو شمیر افغان مرمنې او جونی وای دای داوی په افغانستان کې د خزو د وسنی وضعیت ریښتینه هندار نه ده، بلکې د دوی په خبره په دې هیواد کې د خزو وضعیت ورستر بلې له محدودیتونو سره مخ کیږي. په کابل کې لزده کړو محرومي وینجلی د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي رډیو ته وویل
اصلن هیڅ حقوق افغانستان کې اصلن خزینه سات د هیڅ ډول حقوق نه ورکول کېږي. دوی ته خبرې دا مننه لري چې دوی غوړي پنځونه او خزو دومره فشار راوړي او ظلم وکړي چې اصلن څوک د خپل حق د غوښتلو هڅه ونه کړي.
د استرالیا د بهرنیو چارو لوري په لوړپوړو طالب چارواکو د بندیزونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې د غلطو معلوماتو او بې ګټي د ریزونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونو له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت رادیو په ورته نیټه په خپل اکسپانه د مجاهد لقوله دغه بندیزونه داسې محل غیر عادلانه بللي چې د هغه په خبره دوی د استرالیا له حکومت سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لري. په راپور کې د زبی الله مجاهد له قوله راغلی چې نو موړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په اړه ریښتینی قضاوت وکړي او له غیر عادلانه پریکړو او اقداماتو څخه ډډه وکړي. دا به داسې حال کې ده چې استرالیا د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدونکي وضعیت بلل کېږي، د طالبانو د حکومت په څلورو چارواکو د سفر او مالی بندیزونه اعلان کړل. د استرالیا د بندیزونو په دې لیست کې چې پرون شنبه د دسمبر شپږم خپور شو، د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی شامل دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې بندیزونو کې د سفر او مالی بندیزونه شامل دي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې څه هم دغه محدودیتونه اغیزمن دي، خو ریښتینی بدلون هغه وخت راتلی شي چې د طالبانو په وړاندې همغږي نړیوال فشار او پراخ مالی محدودیتونه رامنځته او د افغان ښځو عملي ملاتړ وشي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
اوریدونکو را سره پات شي. وړاندې مو په خبري مجله کې په تور خام کې د لاریو ډرایوران پختلې چې وضعیت غالي خو اوس ورزده ته چې کابل خاریان وای د جمی پرات اکثر ناروغي ډیره شوی په داسې حال کې چې دوی له شدید اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي. په دې راپور کې د دوی ستونزو ته کتنه شوی.
سمای ناروغي او بيوسلي یو شمیر کابل خاریان وای د زمي پرات اکثر ناروغي ډیره شوی داسې مخال چې ډیرای دوی شدید اقتصادي ستونزو سره مخ او د درملنې وسنه لري. دوی زیاتوي چې بیروزګاری سخت ځپلی دي. د کابل ښار د حساب ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله چې د خپل شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست او په پښو معلول هم دی، یک شنبه د ډسمبر په اومه ازادي راډیو ته وویل د کور تودولو وس نه لري نو ځکه د کورنۍ ټول غړي له یخه ناروغان شوي دي.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو سهار هم ازادي راډیو سره خبرو کې ورته خبره وکړه.
زمون کور کې ماشومان ټول په ټوخي تبي او زکام اخته شوي. د دې ناروغیو لامل هم د هوا د ژر سړېدو او هم په کور کې د ګرمېدو سیستم نشټوالی. اقتصادي ستونزو مستقیمه اغیزه کړې. د درملو برابرول، ډاکټر ته تلل او وانیا وادي معاینه پر کورنیو درون مالی بار دی. ډېری کورنۍ اړتې چې یا د خپلو ناروغانو درملنه وزنډوي یا هم کورنیو چارو څخه ګټه واخلي، ځکه د درملو د پیر توان څوک نه لري.
دا قبل خاریان داسې مهال د زمېله راسېدو ناروغیو او بېوزلۍ شکایتونه کوي چې ځینې روغتیا پالان هم په دې وروستیو کې د هوا د سړېدو له امله معاینه خانو او روغتونونو ته په ډېر شمېر سره د ناروغانو د مراجعې او ورتګ خبره کوي. د ډسمبر په درېمه هم یو شمېر کابل ښاریانو او د روغتونونو مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغیو د زیاتېدو خبره کړې وه او لامل یې دوی د کابل ښار ککړه هوا بللې وه. روغتیا پالان د ډاکټر په مشوره د درملنې تر څنګ د وقایې سپارښتنه هم کوي. له دې ډلې د کابل ښار په ابن سینا دولتي روغتون کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سفیر زدران ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
دوی وزي بیرون ته خبره ده د مخابره بعد ونوزي کو وزي مسکوس خو استفاده وکي کوم موټر کې شیشه پورته کې او کور کې وي د کور دروازه کې خې باندې کې لار د حالین دغه ده. د موسم کې اکثره وخت بعض وایرسي امراض زیاتېږي. په دې وخت کې دوی د کوشش وکړي چې د واکسین څخه استفاده وکړي او بل ځان ګرم وساتي، د یخ شان ځان لرې وساتي، کوشش وکړي چې خپل ماشومان سپینګیري او دا د یخ نه ځان وساتي او په زمین کې ګرم ګرم مایات وچي لکه سوپ شو مثلا شیدې شو چای شو رس نور شیان شو تیات وکړي او دوی ځان وقایه کړي ځکه چې د دې مرضونو د مهمه خبره وقایه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په راپور کې مرکز شوي کسان وایي نه د کور د تودولو وس لري او نه هم د خو خوړو. د یادونې ده چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم د ډسمبر په څلورمه په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمال کې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، زکام، نس ناستي او بېلابېلو نورو موسمي ناروغیو له امله د مړینې له لوړ خطر سره د افغانانو د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان په خپل راپور کې په دې اړه هم اندېښنه ښودلې وه چې د ناروغانو د راجع کولو سیسټمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، اسهال او خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچې په لوړولو کې مرسته کوي.
وسم برزو په تورخم کې د دریدلو لاریو د موټر چلوونکو یا د ډریورانو ستونزو ته د اکتوبر 12 راهیسې د غلار بند شوې ده او شاوخوا ته سلګونه لاری ولاړې دي. دا چې موټر چلوونکي څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو افغان ډرایور سید ولی مشال ریډیو ته ویل چې خواو شا دوه میاشتې پوره شوې چې خپل ګاډی د خیبر درې په لار په یو لوی کتار کې ودرولی او له کړاوه ډکې شپې سبا کوي.
مونږ خو ورو راغلی بندغه ده دوه میاشتې برابرې سوې چې بې سرنوشته ولاړې وو. خرچې هم خلاصې کړې دي. یخ را باندې راغی ډېر شدید، یخ سره مخ یو. د کورونو نه ناخبره یو، د اولادونو نه ناخبره یو، د مړو ژوندي نه ناخبره یو. د کور خرچې، د کور مشکلات، ناروغتیا، مریسته وی دا ټول چې دا دغه ته بزړه تیرو او خدای ته صبر کو او دې کې د ډریورانو هیڅ ګناه نشه دا چې پانده که خبره هر وخت نیمه په مخ باندې گیټونه تړل سوي نو دا گیټونه برای مهرباني د ډریورانو ته خوشي کوي او دا سی اوس پارختنه ورته کوي چې ورور نور مرزه او نور په کار نه سی و ډریورانم بدی راضی می پرې دی نور خبره یې اخلاصه کوي کنه بدی من راضی او خوشاله سی تی راضی سی تی ډریوران تاسو ته ګټه درلې نو به چې دا دروازې دې په مخ و نه تړل سي
یو بل ډریور زبیر خان ویل چې هر کال په دې موسم کې ورته دا لارې تړل کیږي او دوی لوی زیان سره مخ کړي
او په تکلیف ته ډوډۍ تکلیف ته اندل ته ودرې دې لیو ټیرونه پنچر شو جاته ایبل چیز موږ سیزن راشي د پروتوګه دا گیټ باندې دې طرف نه کینو او کچالو چې خصې زی راځي چې موږ به ټماټر او انګور دې سیزن چې راشي گیټ بس باندې دغه مشکلات
د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د افغانستان د تازه میوه په سیزن کې ارادتن دا لارې نه تړي د پاکستان او افغان طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11مه نیټه په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي په دې باندې دوه طرفه تجارت ځنډېدلی او سوداګر وایي چې نه یوازې دوی ته په لویه کچه زیانونه واوړېدل بلکې دواړو خواوو حکومتونو ته هم د محصول په مد کې په میلیونونو روپو تاوان ورسېده د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوحه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي وو چې اخیري پړاو یې د نومبر په 1مه نیټه بې نتیجې پای ته رسېدلی و او د لارو په خلاصولو سره نو متفق شوي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سهیل پردي د خیبر انتظامی چارواکو ته امر کړی چې پیښور نه تر تورخمه پورې افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو لپاره دی د خوراک او نورو شیانو بندوبست وکړي او دغه سهولتونه د افغان کډوالو ته هم ورکړي چې افغانستان ته اوختو په وخت مشکل سره مخ نشي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د دسمبر 1مه نیټې نه به ورته هر ورځ خوراک او طبي اسانتیاوې ورکړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به په خوست کې د ځایي اوسیدونکو لوي غوښتنې خبر شي خوست ورزو پاکستان ته هلته افغان کوچن وایي چې د نورو افغان کډوالو په څیر دوی هم د اخراج له پروسې ځانمن شوي او وایي چې مالداری لمنځه تللې په ډېر ارزانه بای خرڅ کړی او وایي چې اوس ماشینري هم هلته بند ده د همدې ستونزو په اړه مې د کوچانو دی او استاذ روزي خان کوچی نظر پوښتلی دی
د پاکستان پولیس د کوچیانو اکثره خیمو کېګدا کې ځون کې دا ورته راځي پولیس ورته راځي هغه ته درې ورځې پنځه ورځې ټیمونه ورکوي هغه ته وایي دوه درې ورځې پنځه ورځې کې له دې جنه ولاړ سي وطن ته او دا جنه پریږدي که بیا څوک ولاړ نه سي بیا د هغه دا کوم جی کې څه پراته دي دغه مالکان سره ولي د پنجابیان څخه کوم دي د مزکو مالکان را ولي بسه بس هغه په زور د جنه سړی او اکثره د کوچانو خو مالداری اسه خراب وسولې او دور مالداری غانې په نیم نیم ریټو من دي رمی مالونه په نیم نیم ریټو من سره ورکړه او اوس فاته ماشندریان دي چې ټول کوچان تقریبا موږ چې حساب کړی دی یو نیم سل نه زیات بوکلینونه ماشینان لري اوس هغه چې دی هغه ته سخت پریشان دي چې دغه خلک ځي مثال کورونه ځي ماشندریان یې پاتې کیږي د موږ د ټولو ماجرینو وزارت نه او بیا د خصوصي د کوچانو ریاست رئیس صاحب نه دا غوښتنه ده چې کوچان پاکستان کې ډیر په بد حال کې دي ډیر په مشکل سره مخ دي او ځینې داسې خلک هم شته چې ما په خپل لیدلی دي چې هغه ماشندریان په تاڼو کې ولاړې دي کسانې ډیپورت کړي دي او ډامپرې په تاڼو کې ولاړې دي، مشندرانې په تاڼو کې ولاړې دي، خلکو ترې ساره کړې دي او دوی کسان نیولې افغانستان ته لېږلې دي او وسله خوا یې لګولې دي، مغه لارې باندې دي راتللې نسی، نو داسې ډېر ستونزو سره مخ دي او داسې ورته نورې پیښېم کېدلای سي. نو دینه د موږ د ماجرینو وزیرنا او د کوچیانو رئیس نه موږ دا غوښتنه ده چې ډېر په مهرباني سره د دارا کوچیان د افغانان د دروباسي خپل وطن ته د دروباسي په یو طریقې لارې د خلاصي کې اتبه هر سره خپل کار کوي. بل کوچیان چې دی کله د پاکستان تر پنجاب سیمو کې اټک سیمو نه ټول څوک لري پورته لاړ، څوک صبح سره خاطه ولاړ، دلته مالداري وو لواجه امغه مالداری مې بس په نیم نیم روټو خرڅ کړه، مالداریان یې اسه خراب یې سولې، ټول سره ډیر ستونزو سره مخ سول او زمې وسره روان ده. نو په دې زمې کې په دې یخ حالات کې هم دوی دا وختونه کې سره لا د لک ټیم ورکړي سی ک ټیم نه وي، نو افغانستان دې افغانستان امارات دې غم وکي، د کوچانو غم دې وکي، هلته د کوچانو ریاست لري وزیران دي، هغه د غمو کې د کوچانو لارې د ورته خلاصې کې چې دوی د خپل سامانونه او د خپل ماشندري و زیاته ستونزه د ماشندري ده چې د بوکلینونه دي، دا تقریبا یو سلو شل تر یو نیم سلو پر حساب سوي دي په دیاري پورو په دې ټکسلې علاقه کې. نو دا پاکستان حکومت وځ دا کورونا چې دا خلک لارې چې د ماشندري چاته پرې دي الته پورې پرېګېدې نه بارډر باندې ده.
روزی خان کوچای و چې د کوچانو په استاز په استازیتوب له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د خبري مجلې د پای راپورت، هغه د خوست ولایت د تریزی او لشر ولسوالۍ اړوند قدم او اوسیدونکو په یاد سیمه کې د سیلاب پر سر د اساسي پله د جوړېدو غوښتنه کوي. دغه اوسیدونکو وایي چې سیلاب د دوی لارې له مرکز او نورو شاوخوا کلیو سره تړي. نجیب الله خیل او د موضوع تفصیل.
د خوست ولایت د تریزی او علي شیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سیلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سیلاب یا خور د قدم او سیمې لمنځه تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتک بندیږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمې یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولای. د یاد سیمې یو اوسیدونکو سید الله مشال رادیو سره په خبرو کې د قدم او پسیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل.
دلته ډیر تقریبا شپږ وزره کورونه دي او پوتی پورې پورې دي او دغه سی ډیر کومونه دي، صداک لندر قدم تراغه ځکه خېلې پر ارنو خېلې په موږ سیم مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر یار پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي. نو دا ډېر ستونزې به داغه دی پکتیا او دی پکتیکا او بو ټیل په موږ په داغه طرف نیرتي او داسې په کول غاسي واخې دوی درې میاشتې داغه تی به یې موږ سره باند وو ټول ته ډېر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د قدم او د سیمې یو بل اوسیدونکو سید محمد خان ویل
خزانر په داتې نه چې کومه د پیریکی غیر پیریکی مو توي ویته یو نور خلک سلابونه ویته یې شپږ میاشتې اندازه د خلک سره باندې دستې کړې دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي هغه بل لیار نیسو په کاشان ډېر لارې دواغه په غوړې لیار دو. نو مهرباني ده وکړي حکومت نه مداخله وشته چې موږ ته د خپل لازم کې پال جوړ کړي. مونګه د افغانستان او غړیو خاک لرو چې موږ ته داخل پال جوړ شي.
د خوست د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم او پسیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیايي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال طیف شاه برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه د خواته راځي، دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکانډو راته وو، یعنی د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایل ریاست باندې غا کو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمه د پاره یو پل په نظر کې ونیسي د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ وو کومونه ورلاندې.
بلوري ته د خوځي چارواکول د قدم په ګډون د خوځ په ټول اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهاله برنامه مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربزوی
د شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدم سیمه اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوځ ولایتي ادارې هم دا ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورد یې ناستې کړې دي او د مرکز سره دا ستونزه شریکه کړې ده. انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ستونزې د حل په موخه لازم اقدامات ترسره شي.
یاد دیوی تریزی اولی شیر در یوران کرخی پوگدو پرتا در خوست ولایت یا ولسوالی ده چه در قدم و پگردون تریزی، هارون خیل، تروبوال، علی شیر، لندر، سودک، کوچی او نور لو یا وال قومون و خیلون پکی و سیگی. دیاد ولسوالی دگان و سیم و سیدون که رسنه یو سر پخبرو که بیا بیا حل تا دی پلونو، لارو، پاک و بو او روختیایی خدمتون پگردون در جوان پا بیلابیل و برخو که دشته سونزو در حلولو